ستړي مشي د فیسبوک کانال ساتي راټیو ناوړې اوس ساده ډېر خبرونه چلري ساته دوام لري د سهار لښپګو د مخام تر شپګو په لندو سپوند نه 35 متره او د مخام لښپګو د سهار شپګو په مدني چپه 12 نوي د خبري مجله په خبرونو پیلو د خبريالانو د خوندیتوب کمیټي سی پی جی د طالبانو پر حکومت غږ کړی دی چې افغان ژورنالیست رحیم سیدی ژره تر ژره له بندره خوشې کړي. سی پی جی په یو بیان کې د سیدی د یو پخواني همکار له قوله لیکلي سیدی چې د انارو میډیا په نوم یوټیوب چینل لره د جولای 14 له خپل زوی او فلم اخیستونکي سره یوځای د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی. د بیان له مخې د سیدی زوی او فلم اخیستونکی وروسته خوشې شول خو نوموړی لا هم په نامعلوم ځای کې ساتل کیږي. سی پی جی وایي د طالبانو استخبارات باید سیدی سمدستي او بې له کوم قید او شرطه خوشي او په افغانستان کې د خبريالانو ځپل بند کړي. د طالبانو حکومت روسه د سیدی د نیولو په اړه سند ویلي. داسې مهال چې په افغانستان کې خزي په اکثر دولتي ادارو کې د کار له حق څخه بې برخې شوي، د طالبان د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کار لومړی ملي کانفرنس جوړ کړی. په دې کانفرنس کې چې نن په کابل کې پرانیستل شو، د سرپرست حکومت یو شمېر چارواکو د خصوصي سکتور او نړیوالو موسسو استازو ګډون کړی و. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په دې کانفرنس کې به د بیروزګارۍ او د کاري فرصتونو د جوړولو په تګلارو بحث وشي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته نه یوازې ښځو ته په ډېرو دولتي او نړیوالو ادارو کې د کار اجازه نشته، بلکې نارینه هم له بیروزګارۍ شکایتونه کوي. په کونړ کې د هاون مرمۍ چاودنې 15 تنه ټپیان او یو ماشوم وژلی دی. د کونړ امنیه قوماندانۍ پرون دیوی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دا کسان ټول دیوی کورنۍ غړي دي. د دې ولایت امنیه قوماندانۍ ویلي پیښه د نړۍ ولسوالۍ په بهادر مشال کلی کې پیوکور کې د هاون مرمۍ د چاودنې له کبله رامنځته شوې ده. د امنیه قوماندانۍ په خبره ټپیان د سدابات مرکزی روغتون ته انتقال شوی او ډاکټرانی روغتي حالت له خطره وتلی ښایي. ځای اوسیدونکي وایي د هاون نه چاو د ګولۍ یا د ماشومانو له غره څخه کور ته راوړې وه او لوبې پرې کولې چې چاودنه وشوه او پیښه رامنځته شوه. د اروپا د هوا پیژندنې یوه اداره وایي تېر یکشنبې د جولای 8 د نړۍ په کچه تر ټولو توده ثبت شوې ورځ وه. د اروپایي ټولنې د کوپرنیک د اقلیمي بدلون د خدماتو مرکز نن اعلان وکړ چې د ځمکې د کورې د تودوخې متوسطه درجه په دې ورځ د سانتیګریډ 10.9 درجې وه. په تسهل کې چې د تیر کال په جولای کې د تودوخو لوړه درجه 10.8 وه. په تیره یوه اونۍ کې د تودوخې څپې د متحده ایالاتونو، اروپا او روسیې پراخې سیمې وسوځولې. کوپرنیک مرکز روټس خبري اژانس ته تایید کړی دی چې د تیر کال په جولای میاشت کې د دوی لخوا د تودوخې ثبت شوی ریکارډ د یکشنبې په ورځ مات شو. د مرکز له 1940 کال راهیسې د هوا حالات څاري. او د اوکراین د بهرنی چارو وزیر دیمیتری کولیبیا پیکینګ ته تللی څو د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د چین د هڅو د څرنګوالي په اړه خبرې وکړې. تمه ده چې چین ته د کولیبیا سفر به د روانې جمعې تر ورځې دوام وکړي. د مسکو او چین ترمنځ اړیکې د اوکراین د جګړې له پیلېدو وروسته پیاوړې شوې دي. که څه هم چین ویلي چې په دې جګړه کې به بې پرې وي او د امریکا او د لویدیځو هیوادونو په څیر بعد اوکراین مرسته نه کوي، خو د پیکینګ او مسکو نږدې ملګرتیا د دې سبب شوې چې ناټو چین د اوکراین په جګړه کې د مسکو مهم ځواکمنونکی وبولي. د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته دا لومړی ځل دی چې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر چین ته سفر کوي. تاسې خبرونه واورېدل، وړاندې سره دا مطالبه واورېدلای شئ. د افغانستان په زندانونو کې پر خبريالانو هغه کسان چې د طالبانو له لوري نیول شوي ستیریږي.
شکنجه وه، محل وه، همدا کول وه، بې عزتي وه. څلور ورځې په هغه کې وم، په دې په زندان کې وم.
وړاندې به په دې اړه درته نور جزئیات درکړو. په داسې حال کې چې طالبانو په کابل کې د کار ملي کانفرنس جوړ کړی، ځوانان بیا شکایت کوي
هیڅ دنده نشته چې کله چېرته ځو چې غواړو چې وظیفې ونیسو، خو موږ ته هېڅ وظیفې نشته. ټول بیکار یو او له بیکارۍ نه پتنګ راغلی یو.
د دې سربېره بره سره واورې چې کرندې کړ د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړې شارج د فیرا وایي د دوهي څلورمه ناسته په راتلونکي کې جوړېږي. خو دا چې چېرته به جوړېږي بیا به په کوم مسایلو پکې خبرې کېږي په دې اړه نور جزئیات درته وروسته لرو. نور مطالب هم شته نړۍ ته هم سر ورښکاره کوو. هلتیا مو غواړم
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارج د فیر وایي د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه هم خبرې روانې دي. کرن ډیکر د دوشنبه په ورځ د دوهې د درېیمې غونډې په مناسبت له رسنیو سره په خبرو کې د درې اونۍ مخکې جوړ شوې ویل چې په دې غونډه کې د ډېرو هیوادونو ځانګړو استازو په خپلو څرګندونو کې د ملګرو ملتونو د خپلواکۍ ارزونې ملاتړ وکړ. تفصیل په دې راپور کې.
د دوهې له درېیمې غونډې درې اونۍ وروسته د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارج د فیر کرنډیکر وایي په دې ناسته کې د ډېرې هیوادونو ځانګړو استازو په خپلو څرګندونو کې د ملګرو ملتونو د خپلواکۍ ارزونې او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو ملاتړ کړی. هغه له ډیکر پرون د دوشنبه په ورځ د دوهې د درېیمې ناستې په اړه له خبریالانو سره په خبرو کې وویل په دې ناسته کې د بېلابېلو هیوادونو استازو د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي پر ټاکل کېدو ټینګار وکړو او اوس دا مسله د میز په سر ده.
استازو په څرګند ډول ملګرو ملتونو سازمان ته دا موضوع بیان کړه د افغانستان مسله ډېره پیچلې ده، باید یو کس د دې کار مسؤول اوسي. د دې ټولو د تنظیم لپاره د یو مرکزي شخص ټاکل اوس د میز په سر دی.
میرمن ډیکر دا هم وویل چې د دوهې په درېیمه غونډه کې د هیوادونو ځانګړو استازو د افغان میرمنو د حقونو د ټینګښت موضوع د خپلو هیوادونو لپاره مهمه وبلله. نوموړي وویل چې د دوهې څلورمه ناسته هم جوړیږي، خو ویل چې د یوې لویې غونډې له جوړېدو مخکې باید ډېر بحثونه وشي. میرمن ډیکر وویل چې نړۍ باید د طالبانو په اړه قضاوت د هغوی د عمل پر بنسټ کوي، نه د هغوی د خبرو. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارج د فیر دا هم وویل چې تر اوسه طالبانو په عمل کې داسې څه نه دي کړي چې بندیزونه ترې لرې شي او د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې سره مدغم شي. د دوهې درېیمه ناسته د جون په دیرشمه په دوحه کې د طالبانو د حکومتي پلاوي پښتون او د پنځه ویشت هیوادونو د استازو په ګډون جوړه شوې وه، خو په دې ناسته کې د افغان ښځو او مدني ټولنې د استازو نه موجودیت له پراخو نیوکو سره مخ شو. ملګرو ملتونو تر دې وړاندې ویلي چې د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړي استازي په ټاکلو سره به د افغانستان له اوسنۍ واکمنانو سره د نړیوالې ټولنې اړیکې پراخه شي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد چې د دوهې په غونډه کې د طالبانو د پلاوي مشري هم کول، ازادي راډیو ته ویلي د افغانستان روان وضعیت او په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما حضور ته په پام د بل ځانګړي استازي ټاکلو ته اړتیا نشته. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي په اوسني وضعیت کې ټولو هیوادونو ته پکار دي چې پر طالبانو فشار راوړي چې د نړیوالې ټولنې شرطونه او د افغان ښځو غوښتنې ومني. لډلی کویتا صدیقی ازادي راډیو ته وویل
دوی کولای شي چې پر طالبانو فشار راوړي او منځوي کړي، همغه سي چې تر اوسه دوی په رسمیت نه دی پیژندلي. د ملګرو ملتونو غړي هیوادونو او متحده ایالات کولای شي له طالبانو سره هیڅ ډول سیاسي اړیکې ونه پالي او په دې صورت د غدل یعنی طالبان چې په بشپړ ډول سیاسي انزوا ته لاړ شي اړ دی چې د افغان ښځو غوښتنې ومني.
مخکې تر دې د سیاسي چارو یو شمېر پوهانو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د کار څرنګوالي په ځانګړي ډول د ښځو او مدني ټولنې له استازو سره د اړیکو او د سیمې د هیوادونو او ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کولو ته په اشاره سره ویلي وو طالبان دغه دلایلو ته په پام سره د دغه استازي له ټاکلو سره مخالف او سیاسي مشارکت ته لیواله نه دي، خو طالبان ادعا کوي چې د دوی حکومت ټول شموله دی.
راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د فیر ویلي و چې د ملګرو ملتونو له خوا د ځانګړي استازي د ټاکلو لپاره له هم خبرې روانې دي او تمه ده چې په راتلونکو کې د افغانستان په اړه باندې د دوهې څلورمه غونډه هم جوړه شي. په همدې موضوع به تم شو د جمهوري غوښتونکو خوځښت مشر او د ننګرهار پخوانی والي شاه محمود میاخیل همدا شیبه را سره وصل دی. میاخیل صاحب، تاسو ستړي مشئ که تاسو ته په پیل کې وایاست چې دغه غونډه چې میرمن ډیکری یادونه کړې ده چې د افغانستان په اړه به جوړیږي او د دوهې څلورمه غونډه به وي، فکر کوي په دې کې بیا د افغانستان په کومو مسایلو باندې خبرې کیږي او نږدې راتلونکي کې تمه به وي چې دا غونډه به جوړیږي، ښځو ته به پکې بیا د ګډون اجازه نه ورکول کیږي او یوازې طالبانو سره به خبرې کیږي؟
سلام، سلام دوره سی که تاسیت او ساسی خدمان آوریدون کتر خدا دوهی پروسه یا غنده چی کمی وده دا د سیمه هوادونه د نړۍ هوادونه او اکثریت افغانان په دې عقیده دي چې دغه موجوده حالت چې کومه افغانستان کې ده دا قابل د قبول نه ده، ځکه چې یو نظام چې قانون اساسي ونه لري، هغه ولسی مشروعیت ونه لري، نړیوال مشروعیت ونه لري، هلته بشري حقونه او همدارنګه د تعلیم زمینه، د کار و ژوند و سیاست زمینه دا ټول مساعد نه وي، نو دا د نړیوالې ټولنې جز نه ده. او نړیواله ټولنه یوازې د ورسره هغه منفي تعاملات د افغانستان د خلکو په خاطر کوي چې یو څه کومکونه بشري کومکونه افغانستان خلکو ته ورسیږي، نو په دې خاطر باندې دغه غونډه جوړیږي. اما متاسفانه چې تر اوسه پورې په د افغانانو په منځ کې همدارنګه د سیمې هیوادونو تر منځ او د نړیوالو نورو هیوادونو چې لکه امریکا او روسیه او چین د دې تر منځ اختلاف ته نظر موجود دی چې دغه تغییر په څه شکل باندې راشي. نو زموږ په عقیده باندې دا ده چې هماغه فیصله چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کړې ده هغه معقوله فیصله ده، چې یو منځګړی یو خاص استازی تعین شي او تر څو د افغانانو په منځ کې همدارنګه د سیمې هیوادونو او د نړۍ نورو هیوادونو تر منځ رفت و آمد وکړي او بالاخره یو متوسطه لاره رامنځته شي چې هغې کې هېڅ د نفع او انحصار د قدرت سیاست نه وي او همشموله
په بخښنې سره تاسو یادونه وکړه چې د سیمې هیوادونه د افغانستان په اړه افغانستان سره د تعاملو په اړه باندې دوی یو نظر نه لري. دغه هیوادونه کم هیوادونه مو هدف دي؟ چین او روسیه یادوي، د طرف ته غرب یادوي، او دوی دواړه څه غواړي په افغانستان کې؟ دوی غواړي چې طالبان د دوی په خخ باندې حکومت وکړي، بیرته بهرنۍ پالیسي دوی ته ورکړي، سیاست دوی ته ورکړي. اصل کې دا هیوادونه په څه توافق نه کوي په افغانستان کې؟
د سیمې هیوادونه چې موږ یادوو یا د دنیا هیوادونه، نو موږ یوه دنیا او یوه سیمه نه لرو. د سیمې هر هیواد د خپل ځان لپاره خپلې ګټې لري، خپل اهداف لري. ایران، پاکستان، د افغانستان شمال هیوادونه چې کوم یو دي، ازبکستان، ترکمنستان، همدارنګه تاجکستان، چین، روسیه، امریکا، اروپایان او حتی عرب به هر یو خپل ګټو لپاره کار کوي. اصلي مشکل دا ده چې مخکې عرض وکړ چې موجوده حالت ټول په دې پوهېږي چې دا قابل د قبول هم ده او دوام هم نه ده، اما متبادل باید څه وي، په څه شکل باندې رامنځته شي. نو په دې کې اختلاف په نظر موجود ده، ځکه چې یو تعداد هیوادونه هغه طالبانو نه شلخی توپه غوندې جوړ شوی ده، نو چې هم خو یې په خپله کې ویری او هم جانب مقابل. نو زیاتره هیوادونه تشویش دا لري چې دغه طالبان د یو بل په ضد باندې استعمال نه شي. فرضاً روسیا او چین داسې فکر کوي چې که چېرې امریکا یوازې طالبان په خپل لاس کې ولري، کېدای شي چې بالاخره د یو د ګټو په ضد استعمال شي. همدارنګه امریکا هم نه غواړي چې طالبان د نورو هیوادونو تر منځ د ایران یا د نورو هیوادونو په لاس باندې یو پراکسي ډله شي او بیا د امریکا ګډې تهدید کړي. نو دلته خبره دا ده چې یوازنۍ لار همدا ده چې افغانستان کې که چېرې مشروع قانونمند او ولسوال حکومت وي، په هغه صورت کې بیا افغانستان نه افغانانو ته تهدید دی، نه منطقې هیوادونو ته تهدید دی، او نه نړۍ نورو هیوادونو لپاره. او که چېرې افغانستان کې دغسې نظام یا دغسې یو حاکمه ډله وي چې هغه نو ولسی مشروعیت ولري او نو نړیوال مشروعیت ولري، نو دا بیا د سیمې لپاره هم خطرناک دی، افغانانو لپاره خو خطرناک دی، ځکه چې دلته بیا نیابتي جګړې، نیابتي رقابتونه دا رامنځته کیږي او په هغې کې د افغانانو خیر نشته.
او میخیل صاحب، په دغې دوهې ناسته کې چې څو اونۍ مخکې وه، په دې کې د طالبان د حکومت چارواکو کرن ډیکر ته هغې په خپلو خبرو کې ویل چې اطمینان یې ورکړی دی چې په افغانستان کې خلک د دوی د حکومت نه خوشحاله دي. تاسې څه فکر کوئ که چېرته په افغانستان کې د طالبانو د حکومت نه خلک خوشحاله دي، دغه خوشحالي دوی څنګه ښکاره کولی شي؟ که چېرته راضي نه دي د دوی له حکومت نه، د خپل ناراضیتوب دوی څنګه ابراز کولی شي؟ څنګه نړۍ ته دوی د خپل پیغام رسولی شي چې دوی د طالبانو سره یا موافق دي یا مخالف؟
د ناراضیتوب پر ډېر دلایل دي. یو دا ده چې ما ارزو که چېرې ټول هیوادونه د طالبانو د حاکمه ډلې سره راځي، ولې په رسمیت نه پېژني؟ ولې د افغانستان نه هره ورځ په زرهاوو او په لسګونو زره کسان د افغانستان نه ووتل یا غواړي چې ووځي چا چې وڅه کېږي؟ علت همدا ده چې په افغانستان کې د هغه څنګه چې ازادي ده او د کار زمينه مسايده ده فقر ده نور مشکلات دي نو خلک وږي یعنی دا هغه نارضایتي دغه ده ملاکراسي ده چې ټولو د دفاترو کې د ښکته نیولو تر سره پورې ټول ملایان چې هغه نه د کار تجربه لري نه اهلیت لري او هغې وفرزم دلته تقرر لري او هغه تعلیم یافته کسان چې په داخل د افغانستان کې د بیرونه خو پرېږده یعنې هغو ته هم زمینه د کار مسایده نه ده نو دا ټول هغه د نارضایتۍ نښې دي اما رضایت چې دی یو نظام معلومیږي هغه د یو پروسې په اساس کېږي چې که چېرې یو قانوني اساسي موجود وي او ټول ولس به دېمو ناراضي وي نو خو بسم الله ټاکنې دې وکړي که خلکو رایه ورکړله همدا طالبان به سړی په رسمیت باندې وپېژني او خلکو به ورسره کار کوي او که چېرې رایه خلکو ورنه کړله یو شفاف میکانیزم د لارې دی ټاکنې وشي بیا به معلوم شي چې خلک ورسره موافق دي که نه دي نو زه په دې فکر کوم چې دا خبرې چې طالبان اطمینان چاته ورکوي یا وایي چې موږ حقوق د خلکو خوندي دي دا په هوایي شکل باندې نه کېږي ځکه چې قوانین د خلکو حقوق خوندي کوي که یو په یو اداره کې هلته محکمه او سلطنتوالي محکمه یعنی یو پولیس چې ودرېږي هلته او یا یو څوک چې هلته ټوپکې په لاس کې دی هغه هم څارنوال دی هم تنفیظ د قانون کوي هم قضا او عدالت کوي نو تعدیب د قانون د هر چا بیا په خپله سلیقه باندې دی نو په دې خاطر باندې دلته قوانین دي چې هغه نظم رامنځته کوي هغه اصول رامنځته کوي او که دی فرضاً دا وایي چې یعنې په اسلام کې قانون اساسي نشته دی نو فقه ټول قانون دی یعنې فقه په خپله قوانین دغه دي چې وخت په وخت ایجاد شوي دي نو اوس وخت کې یو مدون قانون اساسي ته ضرورت دی او دا په ټوله دنیا کې دی په ټولو ملکونو کې دی چې بېله قوانینو نظام هلته عدالت هلته پرمختګ نشي راتلی او حکومت ولې خکېدلی نه شي او خلک ورسره خوشحاله نه وي
مننه کور ودان جون د یو سې د جمهوري غوښتونکو خوځښت مشر او د ننګرهار پخواني والی والی شاه محمود میاخیل و چې د کرندې کړه د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت د شارج دفیر په وروستیو څرګندونو کې سره خپل تحلیل شریک کړو
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وايي طالبان د افغانستان کې خبريالانو سره د دوی پروتوکول ظالمانه چلند و دروي ورزو په اړه نور تفصيل د فیروزی عزیزی په راپور کې اورو
د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې سی پی جی په افغانستان کې د افغان خبريالانو او رسنیو د فعالیتونو لپاره فضا ویرونکې بللې او د طالبانو د حکومت له استخباراتو یې غوښتي چې د خبريالانو پر وړاندې د دوی په ټکو ظالمانه چلند ودروي. دغه کمیټې د دوشنبه په ورځ ناوخته د جولای په 22مه په خبره کړې خبر پاڼه کې د ویان پروډوسر او سینمایي فعال سید رحیم سعیدی پاړه د دې څرګندونو ترڅنګ د طالبانو له حکومت غوښتي چې دای دې له قید او شرط پرته زر تر زره خوشي کړي. په خبرپاڼه کې د خبريالانو د خوندیتوب د آسیا برخې د پروګرامونو همغږي کوونکې بیلی یې له قوله لیکل سوي چې طالبانو په 2021 کال په بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې اکثره رسنۍ له منځه وړي. خبريالان یې د ویرې په فضا کې کار ته اړیستي او له افغانانو یې معلوماتو ته د لاسرسي حق اخیستی چې په ټکو یې دا ځورونې باید پای ته ورسول سي. په ورته وخت کې د ویان پروډوسر او سینمایي فعال سید رحیم سعیدی خپلوانو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې طالبانو د یوې اونۍ په تېرېدو هم د هغه د وضعیت په اړه هیڅ ډول معلومات یې له کورنۍ سره نه دي شریک کړي. د ښاغلي سعیدی یو نږدې خپل د نوم او غږ نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی سعیدی 45 کلن دی او د هغه د لوړ فشار درلودلو له امله یې کورنۍ او خپلوان سخت اندېښمن دي. دا سرچینه وایي نوموړی او د حسیب په نوم د کمرمین په توګه د هغه بل همکار او زوی سید وارث سعیدی د تېرې اونۍ د یکشنبې په ورځ په کابل ښار کې د طالبانو د استخباراتو له لوري د نامعلوم دلایلو له امله ونیول سول خو له څلور ساعتونو وروسته حسیب او وارث سعیدی بیرته آزاد کړل سوي دي. هغه څه چې سی پی جی هم ویلي. خو دا چې طالبان خبر اعلان چیرې بیایي او څرنګه چلند ورسره کوي، د آریانا ټلویزیون د سیاسي خپرونو پخوانی مسؤول او خبریال عبدالوارث حسرت چې د طالبانو د حکومت بندخونه یې تیره کړې، د خپلې تجربې په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
موټر کې واشوالم، یو سات پام دا کابل کې ګرځید، بیا ریاست نه وته ویو، اوس یې هغه تحقیق وا پس لاغینا بیا قصبی ته لاړو، بیا قصبی نه دغه سي باګرام زندان ته لاړو، چې پام دا ټول په دې حالت کې هم شکنجه و، هم حل و، هم ټکول و، هم بې عزتی و. سلور راځي په هغه کې هم په دې په زندان کې.
ښاغلی حسرت، تیر 2022 کال د جنوري په 1 د طالبانو د حکومت د استخباراتو له لوري نیول سوی و چې هغه مهال ګڼو رسنیو او د خبریالانو ملاتړو بنسټونو یې په اړه راپورونه خپاره کړي وو. د سید رحیم سعیدي د خپلوانو او سی پی جی د غوښتنو او اداو په اړه د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د غشان د دوی د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. وړاندې د طالبانو حکومت ویاندویانو ادعا کړې چې د هیواد د ملي ګټو او دیني ارزښتونو په رڼا کې د رسنیو او خبریالانو خبریالانو فعالیتونو ته ژمن دي، او دا ادعا یې هم کړې چې خبریالان د خپلو رسنیزو فعالیتونو له امله نه بلکې په نورو تورونو نیول کیږي. خو په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو د څار ډلې یوازې د 2024 کال له پیله تر اوسه د خبریالانو پر وړاندې د طالبانو د سرغړونو د 9 پیښو د ثبتېدو خبره کړې ده. یوازې په تېره یوه اونۍ کې په کندهار کې د آزاد خبریال محمد یار مجرو، سید رحیم سعیدي او په تخار کې د تېر جمهوري نظام د ولایتي شورا مشر روح الله رؤوف خپلوانو د طالبانو له لوري د دوی د نیول کېدو ادعاوې مطرح کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وایي چې په غزه کې د اسرائیلي برمته او د خوشکولو لپاره موافقې ته نږدې دي. نتانیاهو د څرګندونې په غزه کې د برمته او د کورنیو لغړو سره په واشنګټن کې په خپله کتنه کې کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې د غزې پر ترنګ د اسرائیلو حملې دوام لري. تفصیل له احمد تکل اورو.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په غزه کې د اسرائیلي برمته او د کورنیو غړو ته وویل چې په نږدې راتلونکي کې د دوی د عزیزانو د خوشی کولو لپاره یو موافقه کیدونکې ده. د څرګندونې د اسرائیلو د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې د ښاغلي نتانیاهو له قوله لیکلي. د بیان له مخې نتانیاهو د برمته او د کورنیو لغړو سره د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې ولیدل. هغه ویلي دي چې بلا شک د یوې موافقې لپاره ټول شرایط چمتو شوي دي. نتانیاهو اوس مهال په واشنگټن کې دی او تمه ده چې د پنځشنبه په ورځ به له ولسمشر جو بایدن سره وګوري او سبا به کانګرس ته وینا وکړي. نتانیاهو ویلي دي چې که څه هم د برمته او د خوشی کولو طرحه به ټوله په یو ځل نه بلکې په څو پړاوونو کې عملي شي، خدای باور لري چې په دې موافقه کې چټکوالی راتلی شي او په دې توګه به اسرائیل په داسې یو موقعیت کې وي چې د حماس ډلې لخوا برمته شوي اسرائیلیان راخوشي کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، د تیر 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو برید وکړ، نږدې 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2500 نور یې برمته کړل. له حماس او نورو وسلوالو ډلو سره لا هم 130 تنه اسرائیلي برمته شته چې اسرائیلي چارواکو یې په غیاب کې تقریبا دریمه برخه مړه اعلان کړي دي. په غزه کې د اوربند او د اسرائیلي برمته او د خوشی کولو لپاره د موافقې طرحه په تیره می میاشت کې د ښاغلي بایدن لخوا او د مصر او قطر په منځګړتوب چمتو شوه او تیره میاشت خوځښت پکې راغی. تمه ده چې د اسرائیلي مرکچیانو پلاوی به د پنځشنبه په ورځ له حماس ډلې سره د اسرائیلو په زندانونو کې د فلسطیني بندیانو د خوشی کولو په بدل کې د اسرائیلي برمته او د خوشی کولو په اړه بیا خبرې پیل کړي. خو د حماس یو مخکښ چارواکي ویلي دي چې د اسرائیلو د صدر اعظم په دریځ کې هیڅ نوې خبره نشته. سمی ابو زهري رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې نتانیاهو تر اوسه هم پر خپل پخوانی دریځ ولاړ دی او مرکچی پلاوی یوازې د دې لپاره خبرو ته استوي چې د اسرائیلي برمته او د کورنیو غصه غلې کړي. په عین حال کې د اسرائیلو پوځ ویلي دي چې پرون یې د غزې پر جنوبي ښار خان یونس د ټانکونو او الوتکو په حملو کې لسګونه وسلوال وژلي دي. د اکتوبر له 8 نیټې راهیسې په غزه کې د اسرائیلي پوځ په حملو کې تر دې دمه د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا له 9000 زیات فلسطینیان وژل شوي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر
رسو. له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له همدې ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د طالبانو حکومت نن په کابل کې د نوي ځل لپاره د کار ملي کانفرنس جوړ کړ. په دې کانفرنس کې چې پارک جوړ شوی و، د طالبانو حکومت چارواکو، خصوصي سکتور او د نړیوالو موسسو استاسو برخه درلوده. دا کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې ښځې د افغانستان د لوی قشر په توګه په اکثرو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار څخه راګرځول شوي دي. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت په داسې حال کې چې په افغانستان کې په ډیرو دولتي او نا دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولای، نن لومړی ځل د کار ملي کانفرنس کوربه و. ویل سوي چې طالب چارواکي به د دوه ورځني کانفرنس کې چې په ارګ کې جوړ شوی د بیکاری د لاملونو او حل لارو په اړه بحث وکړي، او په افغانستان کې د بیکاری او بېوزلۍ کمولو لپاره به د خصوصي سکتور او نړیوالې ټولنې همکاري وغواړي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د کانفرنس کې چې د طالبانو د حکومت چارواکو په ګډون د خصوصي سکتور او نړیوالو مؤسسو استازو پکې ګډون کړی و، بیکاری او بېوزلي د تیر حکومتونو نامنۍ، د پوهنې کیفیت ته نه پاملرنې، بې انډوله صادراتو په افغانستان کې د جرمي او مافیایي اقتصاد میراث وباله. نوموړي ادعا وکړه چې پر افغانستان د دوی تربیه واکمنې دوه وروسته خلکو ته په بېلابېلو برخو کې د کارموندنې په برخه کې پرمختګونه سوي دي.
باور لرم چې په فعالیتونو سره چې د افغانستان اسلامي امارت لخوا له فتح وروسته ترسره شوي، ډېری هیوادوالو ته د کار زمینه برابره شوې ده، او د همدغو فعالیتونو په پراختیا سره به ګڼ شمېر نورو هیوادوالو ته همکاري فرصتونه رامنځته شي.
مولوي عبدالکبیر له نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د بېوزلۍ او بېکارۍ د کمولو په برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. بلخوا د طالبانو د حکومت د کار وزارت سرپرست مولوي عبدالمنان عمری په دې ناسته کې وویل دوی په هیواد کې د کاري زمینې د کچې لوړولو لپاره د افغانستان د کار په قانون کې تعدیل رامنځته کړای، خو په دې اړه یې جزئیات ورنه کړل. همدارنګه په افغانستان کې د کار نړیوال سازمان ILO مشر رامین بهزاد په دې ناسته کې په افغانستان کې د کاري فرصتونو د رامنځته کولو لپاره د دغه سازمان د هڅو د دوام او پراختیا خبره وکړه، او په دې برخه کې له افغانانو سره د دغه سازمان د همکاریو ډاډ ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر لوستي ځوانان او د دولتي ادارو له دندو لرې سوي کارکوونکي د بیکاری او بد اقتصادي وضعیت له امله شکایت کوي. د کابل ښار یو ځوان اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د کار په لټه کې دی خو کار نسی موندلی.
د
طالبانو حکومت د کار ملي کانفرنس داسې مهال جوړ کړی چې ښځې د افغانستان د لوی قشر په توګه په اکثرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کاره محرومې سوي دي. د دولتي ادارو پخوانی کارکوونکي نسرین وایي شل کالای ماموریت کړی، خو د طالبانو تربیه واکمنېدو وروسته له تیرو دریو کلونو راهیسې په کور کې نول سوي او له ګڼو اقتصادي ننګونو سره مخ ده.
زه خپله ډوډۍ ګټونکی یم، د څلورو یتیمانو مسؤلیت لرم. زموږ اقتصاد کمزوری دی، درې کاله کېږي چې په کور ناسته یم، څوک زموږ خبره نه اوري. دوی ډېر په دې هڅه کې دي چې ښځې باید په کور ناستې وي.
یو شمېر اقتصاد پوهان سره له دې چې کار کول د یو هیواد د ټولو وګړو حق بولي، وایي په افغانستان کې ګمارنې د مسلک او تعلیم رشتې پر بنسټ نه کېږي. اقتصاد پوه بشیر دودیال په دې اړه زیاته کړه،
کار د ټولنې تعصب او مسلم حق دغه استخدام او دغه د استخدام فرصتونه چې جوړیږي ټولنې ته ضرورت ده. په دې شرط چې مشروع اوسي او د تخصص او مسلک او د توانایي سره سم وي. متاسفانه په افغانستان کې بېلابېل شکلونه د بیکاري شته ده. ناکامل استخدام چدغمي او شکل د بیکاري د دالرو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د کار ملي لومړنی کانفرنس په داسې حال کې جوړ شوی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د راپور له مخې په 2040 کال کې په افغانستان کې نږدې څلیر ویس میلیونه خلک بشری مرستو ته اړتیا لري او مرستندوی سازمانونه په دې هڅه کې دي چې یوازې 18 میلیونو ته مرستې ورسوي.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټي سی پی جی د طالبانو پر حکومت غږ کړی دی چې افغان ژورنالیست رحیم سیدی ژره تر ژره له بندره خوشی کړي. سی پی جی په یو بیان کې د سیدی د یو پخواني همکار له قوله لیکلي، سیدی چې د انارو میډیا په نوم یوټیوب چینل لره د جولای 14 له خپل زوی او فلم اخیستونکي سره یوځای د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی. د بیان له مخې د سیدی زوی او فلم اخیستونکی وروسته خوشی شول خو نوموړی لا هم په نامعلوم ځای کې ساتل کیږي. سی پی جی وایي د طالبانو استخبارات باید سیدی سمدستي او بې له کوم قید او شرطه خوشی او په افغانستان کې د خبریالانو ځپل بند کړي. د طالبانو حکومت روسه د سیدی د نیولو په اړه څه نه دی ویلي. داسې مهال چې په افغانستان کې ښځې په اکثر دولتي ادارو کې د کار له حق څخه بې برخې شوې، د طالبان د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کار لومړی ملي کانفرنس جوړ کړی. په دې کانفرنس کې چې نن په کابل کې پرانیستل شو، د سرپرست حکومت یو شمېر چارواکو د خصوصي سکتور او نړیوالو موسسو استازو ګډون کړی و. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په دې کانفرنس کې به د بیروزګارۍ او د کاري فرصتونو د جوړولو په تګلارو بحث وشي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته نه یوازې ښځو ته په ډېرو دولتي او نړیوالو ادارو کې د کار اجازه نشته، بلکې نارینه هم له بیروزګارۍ شکایتونه کوي. په کونړ کې د هاون مرمۍ چاودنې 15 تنه ټپیان او یو ماشوم وژلی دی. د کونړ امنیه قوماندانۍ پرون دیوی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دا کسان ټول دیوی کورنۍ غړي دي. د دې ولایت امنیه قوماندانۍ ویلي پیښه د نړۍ ولسوالۍ په بهادر مشال کلی کې په کور کې د هاون مرمۍ د چاودنې له کبله رامنځته شوې ده. د امنیه قوماندانۍ په خبره ټپیان د سدابات مرکزی روغتون ته انتقال شوی او ډاکټرانی روغتي حالت له خطر وتلې خی. د اروپا د هوا پیژندنې یو اداره وایي تیر شنبې د جولای 8مه د نړۍ په کچه تر ټولو توده ثبت شوې ورځ. د اروپایي ټولنې د کوپرنیک د اقلیمي بدلون د خدماتو مرکز نن اعلان وکړ چې د ځمکې د کورې د تودوخې متوسطه درجه په دې ورځ د سانتیګریډ 10.9 درجې و. په تاسو حال کې چې د تیر کال په جولای کې د تودوخې لوړه درجه 10.8 و. په تیر یو اونۍ کې د تودوخې څپې د متحده ایالاتونو، اروپا او روسیې پراخې سیمې وسوځولې. کوپرنیک مرکز روټرز خبري اژانس ته تایید کړی دا چې د تیر کال په جولای میاشت کې د دوی لخوا د تودوخې ثبت شوی ریکارډ د یک شنبې په ورځ مات شو. دا مرکز له 1940 کال راهیسې د هوا حالات څاري.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه می ومني
سپر سره ظرف شوی منګی ستروشنای لارنه لرو منګ اخر حد تمایوسی خو به هم یو انسان کولای شي چې مثلا د سم مجلې مطالعه سره د کتاب مطالعه سره په دې سره خپل ذهن لک بدل کړي.
دا حق د زهري جنت وو. نوموړی وایي چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې د ښځینه او پر مخ د لیک لوست دروازې بندې دي، د چاپي رسنیو لوستل او هغو ته مطالب ورلېګل له فکر بدلولو سره د زده کړې کچه هم لوړوي. د چاپي رسنیو په ډله کې یو هم د مینې مجله ده. دا مجله اوږد تاریخ لري، اوس یې 9 مګڼه له چاپ څخه راوتلې. د ځوانانو په خبره مینې مجلې د دوی د لیکوالۍ قلم ګړندی او شاعري
ماتیم بهر روغ دننه ماتیم.
نن امدا موضوع چیرو ملتیم وکړی. قدر من اردونکو، د ګنش میر ځوانانو په باور چاپی رسنه هر وخت په تیر بیا ووس چې لشبګم ټولګي څخه د پورته ټولګي او دینجونو پر مخ د زده کړې دروازې بندې دي، ډېرې ګټورې تمامېدلې شي. خو له بده مرغه د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ را په دې خوا د یاد نظام د بندیزونو او یا هم د اقتصادي مشکلاتو له وجې د نورو رسنیو په څیر ډیر شمیر چاپي رسنۍ هم دې ته اړې شوي چې خپل کار په ټپه ودروي. د مینې په نوم د مجلې مسؤلین وایي چې دوی هم د طالبانو له حاکمیت څخه وروسته دوه کاله مینه مجله چاپ نه شوی کړی، خو په دې وروستیو کې په دې توانېدلی چې د دې مجلې نه اتیوم ګڼه چاپ کړي. وړاندې تر دې چې د دې مجلې د مدیر مسؤول خبرې واورو، له دوو تنو ځوانانو سره چې په خبرې مینې مجلې د دوی د سواد کچه لوړه کړې غږېدلی یو. زهره جنت هغه افغان پیغله ده چې د ګڼو نورو نجونو په څیر دام ګړۍ د لیکلوست ټولې لارې ورباندې بندې دي. هغه وایي مینه مجله د زده کړې په برخه کې یوازینۍ بله ډیوه ده.
مینه مجله خو ما د خوښي له مجلو څخه یوه مجله ده. کله چې زه ډېره کوچنۍ وم او زه د مکتب په دوره کې وم، نو زما پلاجان ما ته مینه مجله راوړله. په مینه مجله کې به ځینې داسې لیکنې وي چې زما ذهن یا زما زړه په خپل لور ته راکښ کوو او زما به ډېره مینه پیدا کېدله د مینې مجلې سره. نو ما د مکتب دورې نه او یا که ونیسم د ماشومتوب نه د مینې مجلې سره مینه او هغه مې مطالعه کوله.
کوم مطالب دې ډېر پکې مطالعه کول د مینې مجله کې؟
د مینې مجله کې هغه مطالب چې زیاتره زمونږ د ټولنې پورې اړه لرله او هغه چې زمونږ په ټولنې کې به مثلا عیب ګڼل کېدل او خبرې به چې ډېرې زیاتې پټې وي او نه به بیانېدلې. مینه مجله هغه یوه دراز ټوټه وه چې هغه ښېګڼې هغه خبرې به په ډېره اسانه توګه بیانولې او په هغې کې به داسې ټکي لیکل کېدل چې کله به ما ولوستل نو زیاتره زمونږ ټولنې به هغه ټکي نه بیانول، خو مینې مجلې به هغه په ډېره زړورتیا او ښه توګه سره بیانول. نو همدا د دې لامل شوه چې ما د مینې مجلې سره ډېره زیاته مینه پیدا
که یوه بیلګه راته وایي مثلا هغه څه وایي نورې ټولنې نه بیانول خو مینې مجلې بیانول، فقط یو کوچنی بیلګه راته وایي.
مثلا زمونږ د ټولنې کې د انجینو سره تاوتریخوالی، هغو د زده کړې څخه منع کول یا هغو په زور او جبر سره ودول، د هغو خبرو ته غوږ نه کېښودل. په مینه مجله کې به داسې ټکي ذکر کېدل چې مونږ باید هر یو ته خپل حق ورکړو، یعنې هر یو حق لري، مونږ باید د دې مخنیوی ونکړو، مونږ باید په لونو باندې تحصیل وکړو، هر انسان وړتیا لري. هغه کومې پیښې به چې تېرې شوې وي، هغه کومې کیسې به چې تېرې شوې وي، زمونږ خورګانو ملالې به لیکلې وي، زمونږ لیکوالانو به لیکلې وي، هغه به په داسې یو ژبه بیان کړې وي چې لوستونکي به په ځان کې راونغاړو او هغه به یو بلې نړۍ ته ویوړو.
اوس دا راته وایه، اوس د نجونو پر مخ باندې د زده کړې دروازې تړل وی دي، څومره ښه ده چې دغسې مجلې مینې ورته ته نورې مجلې دوی ولولي او خپل معلومات تر یو حده پورې بشپړ کړي.
بالکل ډېرې ښې ټکې ته مې اشاره وکړه، دا چې موږ ټولې په کور باندې او موږ ذهنونه ډېر ستړي شوي دي، موږ ډېر داسې تاوتریخوالي سره مخ یو چې موږ فقط غواړو چې یوه کوچنۍ رڼا موسي او موږ هغې پسې روان شو، یوه لاره پیدا کړو. نو مینه مجله خپل هم چې زه په کور یم او هغه زه مطالعه کوم، هغه د دې لامل کېږي چې مثلا د روحیه ماته راکړي یا کومې کړنې یا کومې سختې چې تېرې شوې دي هغه بیان کړي او داسې راته راوښیي چې مثلا یو څه کېدونکي دي، شاید ښه لاره موږ پیدا کړو، موږ باید خپلې هیلې مړې نه کړو، موږ باید خپلې هڅې مړې نه کړو، موږ باید تسلیم نه شو. په همدې حالاتو کې هم د خپل ځان خپل وړتیا څخه استفاده وکړو، موږ تیارو ته لار نه کړو، موږ کولی شو چې مثلا کور کې زده کړه وکړو. نو مینه مجله چې دا زما په نظر خپلې نجونو سره ته یا د نورو ته چې دا ډېرې مایوسه شوې دي او ډېرې خفه دي، کله دا مطالعه کوي یو ډول فکر یې ورسره بدلېږي او داسې یو انګیزه ذهن کې الي چې ښې ورځې به راشي، شاید دا تیارې تېرې شي. ځکه په دې کې داسې داستانونه داسې کیسې داسې لیکنې لیکل شوي دي چې هلته ډېر خراب حالات راغلي، سخت حالات راغلي او بېرته روشنایي او رڼایي راغلي. نو دا کېدای شي لږ مثبت تاثیر زموږ په ذهن باندې ولري.
تاسو یادونه وکړه چې په کور کې زده کړه کېدلی شي تر هغه چې بېرته حالات سمېږي او مکتبونه او پوهنتونونه خلاصېږي. دا راته وایه چې غیر د مینې مجلې له مطالب نور هغه څه دي چې ته په کور کې اوس لولې.
خپل که یو انسان خپل وړتیا ولري او ما مایوسه نشي او خپله وړتیا مثلا له لاسه ورنه کړي، نو کولی شي چې د انټرنیټ څخه استفاده وکړي، آنلاین استادانو سي، داسې د مجلو څخه، د کتابونو څخه استفاده وکړي، هغه څه لیکنې چې لري، څه وړتیا چې لري هغه خپله بیان کوي. اوس کله یو انسان خپله ښېګڼې لري هغه تر پښو لاندې نه کړي. زه خپله اوس لیکوالي کومه، شاعري کومه، مطالعه کومه، فلسفه مطالعه کومه، تېر شوي شاعران هغه سخت حالات چې تېر شوي دي هغه مطالعه کومه، هغه خلکو چې په هغه حالتونو کې درسونه ویلي دي، زده کړې کړي دي، سخت سختی تیری کړی دي او بیا یو څه تر رسیدلی دي. نو دا کېدای شي چې مثلا په کور کې هم یو څوک خپله روحیه ډېره مایوسه نه کړي. حال دا چې وضعیت داسې دی، ماحول داسې دی، ټولنه داسې ده چې موږ د صفر سره ظرف شوي، موږ هېڅ د روښنایي لاره نه لرو، موږ اخر حد ته مایوسه یو. خو بیا هم یو انسان کولی شي چې مثلا داسې مجلې مطالعه سره، د کتاب مطالعه سره، د انټرنیټ څخه ځینو معلومات راغستلو سره په دې سره خپل ذهن لږ بدل کړي.
هغو ځوانانو ته به د تاسو خبرې څه وي چې هغه دوی په واک کې لري مجلې، اخبارونه، ټولنیزې رسنۍ دي، مګر دوی لغونه لیک لوست نه کوي. دوی وایي چې مکتب نشته، پوهنتون نشته، دا شیان په درد نه لګیږي. له خپلو تجربو نه هغو ته څه وایت؟ یعنی نه چیرې اوس مکتب او پانتون نسته دام ګټور دي، تاسو خپله تجربه سره شریکه کړئ.
بالکل بالکل، ډېرې خبرې ته اشاره وکړه. زه خپله یو خون کې مکنه او خپله مې سنم کم دی، مګر کله چې طالبان راغلل ما په کور کې داسې یو کلاس جوړ کړو چې زمونږ په کلي یا زمونږ په ماحول کې چې کومې جنکۍ دي هغه به راتللې او زما سره به لږه لږه املا کار کوله، مګر هغه جنکۍ زه اوس داسې ځایانو کې ګورم چې هغو ډېرې ښې ښې لیکنې کوي، ډېرې ښې ښه شیان لیکي، مګر هغو سره ما دونه خواري نه ده کړې، ما کتابونه ورته نه دي چاپ کړي، ما ورته داسې مجهز ماحول نه دی جوړ کړی، ما داسې د مکتب او د پوهنتون په سوی نه یوازې کور کې ما د هغې سره کار کړی دی، مګر هغو کې ډېر زیاتون راغلی دی. که انسان وغواړي نو کولی شي د هر څخه مو استفاده وکړي، که هغه مجله ده که کتاب دی، هېڅکله د ځوانه مایوسه کېږي. هغو د کوشش وکړي د همدې لارې څخه ښه استفاده وکړي، مطالعه دې وکړي، ځان دې یو ځای ته ورسوي. کله که د خپل شخص جوړ کړو ځان دې یو ځای ته ورسوي. انټرنیټ نه درس ووی وه، کتابونو مخه خو دې څوک نشي نیولی که نه. دا انټرنیټ چې ته په نورو ویډیو ګانو مصرف کړې، دغه داسې ویډیوګانې خو ستا مخه هېڅ څوک نشي نیولی که نه، ستا ذهن خو څوک نشي بدلولی. که ته زما ټولنه خرابه ده، زما مخه نیولې ده، مګر ستا د ذهن مخه خو چا نه ده نیولې که نه، ستا د لیکونو مخه خو چا نه ده نیولې، ستا د لاس د وړتیا، ستا د ذهن د وړتیا مخه خو څوک نشي نیولی. خپله وړتیا د ښکاره کړه، همدا یې وخت دی. ولیکه ولیکه، ځان کېده، یو ورځ به راشي، یو ورځ به راشي، روښنایي به راشي. ما غوښتنه به دای چې دې حالاتو څخه نه مایوسه کړي، د مجلو څخه، کتابونو څخه، انټرنیټ څخه استفاده وکړي. دا مې یو ښه لاره ده.
ډېره زیاته مننه، ژوندۍ سلامت اوسي.
هیله کومه کور ودان. تاسو نه هم ډېره زیاته مننه.
ایوان شینواری هم وایي چې د لیکوالۍ او شاعرۍ پایلې له مینې مجلې څخه کړې دي. ښاغلی شینواری هم په اوس وخت کې چې د زده کړو امکانات کم شوي دي، مینې مجلې ته د ورته چاپي رسنیو چاپېدل ډېر ضرور ګڼي. هغه مینې مجلې سره د خپل کار له پایله وایي:
هغه وخت مونږ تازه مات ګوټ شیر لیکوالی مونږ کوله. هغه وخت کې د مینې مجلې غوړېدلي ګلان یو لړۍ شروع شوی وه، د ځوان شاعران پکې معرفي کېدل. نو په دغه کې زما پیژندنه راغله او د شعر نمونه مې چاپ شوه پکې. له هغې نه وروسته نو زه ډېر زیات وهڅېدم او شاعري مې لا ښه شوه. زه تاسو ته ویلی شم چې د جمهوریت په وخت کې تقریبا د ننګرهار او بیا وروسته په کابل کې په ډېرو ځایونو کې ګڼ ویاندویان د همدغې مجلې له برکته روزل شوي وو، چې بیا یې ویاندوی کوله یا په بېلابېلو ادارو کې ډېر غټ خلک وو، مګر روزلي همدغه مجلې وو. زموږ په شمول موږ په همدغه مجله کې وروزل شو. دې مجلې موږ ته په ځان باندې باور راکړ. تر ننه پورې موږ له مینې سره همکاري کوو، شاعري مو پکې خپره شوې ده، لیکوالي مو ورته کړې ده، همدغسې د نورو لویو لیکوالانو لیکنې راټولې کړې دي. او د مینې یوه ځانګړنه که زه تاسو ته ویم، د نورو مجلو سره یو لوی توپیر د مینې دا دی چې نورې مجلې معمولا چې موږ لیدلې دي، هغوی چې پیل کړی دی دوی فکر کوي چې د دغه مجلې لویي او هغه معیار او باور به په دې کې وي چې د لویو خلکو لیکنې خپرې کړي. نو خو مینې یوازې داسې نه دي کړي، مینې د لویو خلکو تر څنګ ځوان لیکوالان هڅولي دي لیکلو ته، او د دوی لیکنې خپرې کړي، دوی په ځان باوري کړي او ډېر لوی لوی لیکوالان ترې اوس جوړ شوي دي.
مخکې تر دې چې نورو پوښتنو ته راسو، تاسو ویل چې د لومړي ځل لپاره تاسو شاعري په مینه کې چاپ سوله، کېدلی سي یو هغه شعر راته زمزمه کړئ چې هغې تاسو ته ډېر شهرت در بخلی وي؟
ما لومړنۍ شاعري وه، په هغې کې ځینې په فکري او هنري لحاظ باندې نیمګړتیاوې لرلې چې هغه شاعري بیا ما د خپلو شعرونو نه لرې کړې ده، په ذهن کې مې نه ده پاتې. نو که بیا تاسو غوښتل بیا به یو بل شعر زه تاسو ته دغه کړم.
فرق نه کوي، یو بل شعر که اورېدونکو ته تاسو زمزمه کړئ ډېر به ښه وي.
تا کړه ماته ژمنه ماتیم، تا کړه ماته ژمنه ماتیم، بهر روغ دننه ماتیم، تا کړه ماته ژمنه ماتیم، بهر روغ دننه ماتیم، سقراط د زمانې یم او لټول اتنه ماتیم. دا مې لویه سادګي چې لپخلا دخمن ماتم او لیو کانی زړه مې ونده لیو گل بدن ماتم دغه یو فلن بهر کې غزل
ډیر زیات مننه قلم مولا تان دوسا راځو دې ته چې ځوانو او ریدونکو ته باید تاسو پیغام څه وی چې اوس که مثلا د زده کړې زمينه ډیره په افغانستان کې نه ده مسايده دوی دغه سي چاپی رسنې ولولي خپل معلومات بشپړ کړي ام خپل لیکل ورولېږي ام هغه چاپی رسنې کوټه یې سي هغه کور کې چې کومې انجونې دي دوی خواندي دوی مندې زده کړې لري دوی وګوري په دې راته
چاپی رسنی په ټوله نړۍ کې ډېری مهمې دي لبده مرغه په افغانستان کې چې هر څه کې افراط شوی دی دغه سي ټولنیز رسنۍ چې راغلي په دې کې هم موږ افغانانو ډېر زیات افراط وکړ د کتاب مجلې او ورځپاڼو ځای مو هم فیسبوک ته ورکړ حال دا چې فیسبوک د ورځپاڼو ځای نشي نیولی لکه څنګه چې په نوره نړۍ کې کتاب او اخبار خپل خپل ځای لري دغسې په افغانستان کې هم ګوري د مطالعې هغه کمې ګټې محسوسې ګټې چې ما لیدلې دي او احساس کړې مې دي هغه دا دي چې مطالعه یو خو زموږ معلومات پراخوي او دا مطالعه چې د چاپي رسنیو ده دا زموږ په ذهن کې ډېره ښه کینې اخستې نه ښه کولی شو نسبت هغه مطالعې ته چې هغه د شیشې مطالعه ده د موبایل یا د پی ډي ایف یا د کمپیوټر هغې نه دا چاپي رسنۍ یو خو موږ هر ځای کې ګرځولی شو ځان سره که په موټر کې وي که په لاره وي که په هر ځای کې وي دا ځان سره ګرځولی شو حال دا چې موبایل او انټرنیټ په هر ځای کې نه کار کوي او نه یې په هر ځای کې ګرځول ممکن دي او نه یې په هر ځای کې رایستل ممکن دي مګر کتاب دا اوبي لري چې په هر ځای کې ګرځولی شو بله ښه خبره دا ده چې د دې نه چې کوم اخست کېږي هغه له د شیشې له مطالعې نه نه کېږي ما په خپله زما فکر ته چې کوم وسط ورکړی دی زه بیخي په پوره دعوې سره وایم چې دا د مجلو برکت دی دا د کتاب برکت دی زما فکر ته چې کوم وسط ورکړی زما تخیل ته چې کومه وده ورکړې ده زما منطق چې قوي شوی دی زما دلیل چې قوي شوی ما ته چې کوم فکر راکړی دی نو دا مجلې راکړی دی دا زموږ حوصله ډېری او مونږ کې انسانیت او سړیتوب هم روزي مطالعه ځکه چې هلته د ادبیاتو اړوند مسایل وي نو ادبیات خو د مینې او انسانیت دویم نوم دی دغسې نور هنرونه هم په هغې کې که نقاشي ده موسیقي یا نڅا یا نور دا د مینې او انسانیت او سړیتوب دویم نوم دی نو کله چې مونږ مطالعه کوو تمن په مجله کې ډېر مضامین هنري وي او مونږ کې انسانیت او سړیتوب روزي بیا به مونږ چا ته ضرر نه رسوو بیا به مونږ خپل اولاد ته په نه خبره نه قاریږو هغه به نه وهو هغه به نه ټکوو درک مو قوي کېږي تر ټولو مهمه خبره پکې دا ده چې زموږ درک هم قوي کوي بیا خپل اولاد درکولی شو خپله مېرمنه درکولی شو خپلې خویندې درکولی شو او په ډېرو عادي او کلتوري مسایلو کې هغوی به وهل ټکولو ته موضوع نه بوزو یعنی هغوی نه وهو نه یې ټکوو هغوی درکوو دغه ټول د مجلو او د کتابونو برکت دی
د مینې مجلې مدیر مسؤول عزت الله زواب وایي چې د اقتصادي ستونزو له وجې د مینې مجلې د کارکوونکو شمیر کم کړی دی خو بیا یې هم هڅه دا ده چې لوستونکو په تېره بیا ځوانانو ته داسې څه وړاندې کړي چې ګټور ورته تمام شي د نوموړي خبرې په مرکه کې اورو
مینه مجله نوی گنا نهات یما شمارا چې دا چاپ شوی دا څو ویلتون ته ورسیدا او زه هلی زلی کوم چې یو آسان لار پیدا کوم چې د مینه مجله یو څو غنی اروپا امریکا او کاناډا ته الته غ پرهنګیان یا علاقه مندان یا زمون ملګری شي چې خو یې تم دا مینه مجله ورسیږي د دې لګلو نه لا فارغ شوی نه ما او دا ملا ټول زین نه دی استولی وونه وشو چې دا نوی غنه چاپ شو
د مینې مجلې پاک لرتوایا شروع مو څه وخت کړی و بیا کومه وقفه هم پکې راغله رانغله
په 2002 کې ډیر لسو یو تل مریضو الته هغه وخت کې زه په ننګرهار پونتون کې محصول ما نو دا مجله ما پیل کړله لومړی غنه هغه وخت کې چاپ شوله به څو ځل دا سي زني غواخونه زني ننګونی وی هغه وخت کې دا مجله د ننګرهار نه خپرېدله چاپ په پېښور کې کېد هغه لومړنۍ کلونو کې چې هغه پاسپورټ او ویزې ته اړتیا نه وه پېښور ته تګ اسانه وو بیا په دې وروستیو کې دا مجله کابل نه خپرېده مونږ څو کاله کېږي 15 کاله وشو چې دا مجله د کابل نه چاپ کېدله د مجله چې وه ډېر بازار وو او اوس یې بازار داسې کمرنګه غوندې دی یو څه اغېز خو هغه کورونا په مهال چې بازارونه وتړل شو بیا هغې نه وروسته د نظام دغه شو بدل شو دې وخت کې بیا ځینې ښوونځي او خزی دی زی سړی دی نزی او سړی دی زی خزی دی نزی نو هغه ډیرو خلکو دند لاس اور کړی یار ډیر لوستي خلک او زمونږ هغه د مجلې پخوانی لوستونکي چې واړه د دې مجلې سره یو ځای رالوی شوي وو هغوی اکثره هیواد پرېښودو ته اړ شو دې مجبورۍ له امله نورو ځایونو ته لاړه نو موږ غواړو چې ځینې هغه دوستان د ځان سره وساتلی شو البته هغوی هم دا غوښتنه لري چې زمونږ هلته چې کورنۍ دي په بهر هیوادونو کې هغوی باید خپل فرهنګ او خپلې ژبې سره تړلي پاتې شي.
بله تاسو راته وایئ چې په دې مجله کې کوم مطالب خپرېږي او دا څومره ځوانانو ته اړوند دي؟
البته اوس ډېره هلې ځلې په دې برخه کې کوو چې د نجونې چې هغه د ښوونځیو نه پوهنتونونو نه محرومې دي او ځوانان ساده مطالبو ته چې او د هغوی په ژبه باندې او هغوی که کم لیک لوست هم وکړی شي چې هغوی ته یو څه زده کړي بل د کورنیو دپاره نو دلته شته داسې مطالب موږ سره ځینې پخواني تجربه کار ژورنالیستان همدغسې استادان لیکوالان شاعران ملګري شته چې د محتوا په اړه لارښوونې او د هغوی ګټورې او همدارنګه موږ ته کار هم کوي داوطلبانه د دوی لیکنه ولسونو ته رسېږي تنزیه شیان هم پکې ځینې د ماشومانو دپاره کیسې هم پکې ځینې د ځوانانو دپاره پکې سیاسي او ټولنیز مطالب هم وي ځینې یو وخت پکې بعضې وخت کې پکې یو ساینسي لړۍ هم چلیږي هنر برخه هم پکې د هنر د فلمي ستورو یا د لوبغاړو برخه ده د کرکټ او د نورو لوبو نړیوال لوبغاړي که کورني لوبغاړي د دغو ژوندلیکونه مخورو شخصیتونو سره د ادبیاتو د استادانو سره د مینه مجله کې په دې نهات یا ګڼو کې آرې ګڼه کې یوه مرکه خو خامخا ما کړې ده او هغه هم پکې خپره شوې.
بله درته وایه چې نشرات مو څومره وخت پاس وي یعنی په څومره وخت کې تاسو یوه ګڼه چاپ ته وړاندې کوئ او د لوستونکو واک ورکول کیږي؟
د اسلامي امارت له راتګ نه وروسته یو دوه کاله صبر مو کړ ځان مې لږ د دوی په پالیسۍ او په هغه نشراتو پوه کړ بیا مې چې پیل وکړ ما هو هڅه کوله چې زه دوه میاشتو کې باید دا ګڼه چاپ کړم یعنی دوه میاشتې نه شي چې یو میاشت کې هغه د چاپ ته چمتو او چاپ شي او په دا بله میاشت کې توضیح شي نو دوه میاشتو کې ځکه چې زه اوس هغسې دفتر هغسې ټیم او پخوانی غوندې نه لرم بل دغه پوهنتونونو کې چې محصلین دي او البته د لیسو ځوانان هم یو نیم پیدا کېږي چې یا لیکلو کې یا ژباړه نو موږ بیا یې خپله هڅې کوو چې هغه لږ دغه ته خپرولو ته چمتو کړو د دې په خاطر هم چې دا ځوانان وهڅول شي تشویق شي چې د لیکلو سره یا لوستلو سره مینه پیدا شي د ځوانانو ذوق هم پکې پالو.
بله تاسو ویل چې دوه کاله د حاکم نظام نه وروسته د تاسو په چاپ کې ځنډ راغی علت دا و چې ځان د خلکو په پالیسۍ باندې پوه کړئ راته ویلی سئ چې څومره بدلون د تاسو د مجلې په چاپ کې راغی څومره هغه خپلواکي ملاسه ورکړه څومره سانسور هم پکې راوسته؟
دوه ګڼې چې ما چاپ کړلې نو بیا نه وروسته داسې یو پیښه وشوله چې زه څه وخت لپاره بندي وم خو څو ځل داسې پوښتنه شوې ده چې جواز ملچي جواز خو موږ لرو هغه پخوانی جواز او سانسور خو موږ خپل دلته پوهېږو چې دا فرمانونه راځي یا اعلامیې راځي خو خبره دا ده چې موږ وایو چې د دې ښوونځیو او د پوهنتون د نصاب تر څنګ ځینې نور شیان هم باید ځوانان چې دي هغه یاد ولري یا رسنیو سره دلته دا د کتاب لوستلو فرهنګ ډېر کمزور او د پخوانه بیا وروستیو کې کوي او څه ښه مو بیا هم ډېر ښه نه وي.
په اوس وخت کې چې له شپږم ټولګي نه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي او په نورو ښوونځیو کې هم البته د زده کوونکو له قوله اسې درس نشته لکه دوی چې غواړي پوهنتون هم همدغسې او له بلې خوا تاسو د فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو یادونه وکړه چې ځوانانو هغه ته مخه کړې په دغسې یو وضعیت کې د له چاپي رسنیو سره مرسته کول هغه ته مطالب ورکول بیرته چاپي رسنیو مطالب لوستل دا څومره ګټور تمامېدلی سي د دې ګټې راته وایه چې ځوانان په اوسنیو د افغانستان شرایطو کې چې د زده کړې زمینه ډېره کمه مسایده ده داسې ډول مجلو ته لکه مینه مجله چې د مخه کړي څومره دا مهم ده؟
ډېره ګټوره په دې ده ډېر کله چې زه کومې سیمې ته ځم خوست ته ځم یا بل ولایت ته ځم یا ننګرهار کې کومې ولسوالۍ ته ځم اشنا هغه به ما ته ویل چې زر ګڼې ما دپاره زیاته چاپ کړه ځینې وخت به یې پیسې هم مخکې رالېږلې ما به ورته ویل ته دا څه کوې زه دې ښوونځیو کې اوس د هڅولو په پار باندې ځینې ښوونځیو ته یې ویل شما نو دغسی دوستانو په ننګرهار کونړ لغمان کابل غزنی کندهار میدان وردګو دې زینو ته بمینا مجلت لغه وخت کې
ځوانانو ته څومره ګټوره تمامې دلای سي د دا ډول مجلو لوستل لدونه هغه د خپل سواد کچل وړول څومره ښه ده ځوانانو ته
ډیر کله به ځوانانو ډیرا لیگل منگ بپو بیلا بیلو موضوعاتو بانی یا پو بیلا بیلو تورو او پیل شو لندی وقتی لیکونو بیرا لیگل اغی وقتی منگا یعنی لس دو لس مخو پوری یوازی لیکونو دا خپلو لستون کو لیکونو او بیلن لند یو پرگراب زواب او یو پرگراب دا غوی لیک دا غسی با لس پینزل لس مخونو کی لیکونو خپری دل اغا لندی با خپری دی مطلونو با خلکو کلو نرا لیگل خلکو با چی لندی را لیگل اغا چی من لیدل یا با پرسانیو کیو یا با اطلاعات کلتور اړوند څانګو کې فرهنګي کارونو کې به بوختو او یا به ډېر غټ غټ خبر اعلان په نړیوالو رسنیو کې ځکه چې هغه علاقه او شوق به یې د غلوستلو نه شروع شوی و موږ به دا نوي ټکې دلي ګلانو په نامه باندې چې هغه چا به نوی شعر شروع کړی او شعر به یې لکښو د هغه د انځور او د هغه د یو شعر یا دوه شعرونو د نمونې او د هغه د لنډ ژوند لیک سره خپرولو په دا به په ښوونځیو کې و نو هغوی به بیا ډېر هڅېدل او تشویق کېدل.
بله ځوانانو نه د تاسو غوښتنه څه ده څومره برخه واخلي نه یوازې مینه مجله کې نورو مجلو کې څومره د مطالب ولولي څومره مطالب ورته ور ولېږي ځوانانو نه تاسو څه غواړئ
چې دا مطالعې فرهنګ په دودولو کې د خپل ولس سره مرسته وکړي او ځوانان باید کور ته کتاب ویسي هلته یې د هغه خورکۍ او د هغه مورجان هم ولولي کور کې چار یو لوستي هغه نورو ته دي دغسې اخبارونه او مجلې کتابونه ژباړل شوي او کلیکل شوي دا باید ولولي اخبار پیدا کړي ورځپاڼه پیدا کړي یوازې په دغه فیسبوکونو کې او په دې دغه کې ټلیفونونو کې چې بوخت پاتې شي دا د دوی په تاوان هم ده اوس خو اکثره ماشومان هم په دې ناروغۍ باندې اخته دي چې بس هغه میندو پلرونه یې په ټلیفونونو اموخته کړي دي او بس بل شي ته لاس نه وړي نو د دې په خاطر باندې موږ ځینې انځورونه هم په دې مجله کې او ماشومانو دپاره داسې د لنډو لنډو جملو لرونکو کیسې هم نشرو نو د دې په ځای دي کور ته دي کتابونه ویسي مجلې دي ویسي اخبارونه دي ویسي
بالې جواب صاحب درته وایي چې همدا اوس په کوم شمیر ځوانان د تاسو سره په کار باندې بوخت دي د مینې مجلې په لیکلو کې په نورو چارو کې په کوم شمیر ځوانان دي در سره
سیده اته نه تر لسو کسانو پورې ما سره ورته مجله ور په شا کوم وړي هم ولایت ته وړي اډې ته هم رسي یا په پلور کې مونږ سره مرسته کوي د چاپ په برخه کې او ځنې نور دوستان دي چې هغه د سپری لانس دي خدای پر رضا باندې تاو دي ښځې او نر همکاران ته دی چې اوس اکثره چې دي په خارج کې دي د وطن نه د باندې دي هغه په دغه ژورنالیستیک کار کې ملګري دي
جواب صاحب یوه نړۍ مننه تاسو ژوندي سلامت اوسئ
خدای تاسو سره ښه وکړي سلامت اوسئ
درن دوستانو دا وادي دیونه د تان د څنګ خبرونه تر بیا فرض کی چی است الله مومال او ملګری
سمست ځواني لری غاړو شواسي کوي سبیا مرا سیارا سبیا مرا سیارا سپنس مالا لے تے گورس مازڑ گئے تھے چل بدیاری کو
دادی شیطانان خلقی تدوی فروفان سی تدوی فروفان سی تدوی فروفان سی شمو زین سار تنها خلقو پر مهگران والا حیوان شایری نکی وایم و شیروان اشنا وایم و شیروان اشنا وایم و شیروان اشنا نیو مطلبی یاران مجیو خاندانی یاران سوز بمی جلا نکی مجیو لزرگی یاران مجیو لزرگی یاران مجیو لزرگی یاران